فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستلی مشهید از وان فکر پروگرام دی او ز فرید سیال پکې ساسي کورمنه دا رواداری سازمان په خپل یو نوی راپور کې ویلي دي چې د طالبانو د حکومت له لوري د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کول له دندې د مسلکي کسانو شړل او پر ځای د غیر مسلکي کسانو ګمارل عدالت ته د خلکو لاسرسی له ستونزو سره مخ او آن ناممکن کړی دی. د رواداری سازمان موندنې ښیي چې د 2018 کال د اګست په میاشت کې وخت د طالبانو په بیا رسیدو سره د طالبانو حکومت په عدلي او قضایي ادارو کې د عادلانه محکمې اصول په پراخه توګه تر پښو لاندې کړی دي. د سازمان د دوشنبې په ورځ د طالبانو په عدلي او قضایي نظام کې عدالت د لاسرسي وضعیت په نوم یو راپور کې چې په شپږو ولایتونو کې د 114 مرکو په پایله کې لیکل شوی دی ویلي دي چې د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کول له دندو د مسلکي کسانو شړل او همدارنګه د طالبانو حکومت لوري په محکمو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل هغه موارد دي چې په افغانستان کې عدالت ته لاسرسی ستونزمن او ناممکن کړی دی. د دې سازمان مشر شهزاد اکبر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د رواداری راپور پر دریو برخو تمرکز کوي. اول دا چې د طالبانو د محاکمو جوړښت، دویم د افغانستان د عدلي او قضایي نظام پاشل کېدل چې د قوانینو او بنسټونو د لغوه کېدو له دندو د زرګونو قاضیانو، مدافع وکیلانو او ډېر شمېر کارکوونکو د لرې کېدو لامل شوي دي. رانغاړي او بیا د شخصي زندانونو مسلې ته هم پکې اشاره شوې ده. البته دا د دې سازمان د مشر شهزاد اکبر خبرې وي. د رواداری سازمان په راپور کې راغلي و چې طالبانو د محاکمو، څارنوالۍ او عدلي وزارت مسلکي کارکوونکي په ډله ییزه توګه له دندې ګوښه کړي دي او پر ځای غیر مسلکي کسان چې ډېرې د دیني مدرسو فارغان دي پر دندو ګمارلي دي. په دغې راپور کې له قضایي لارو چارو سره د نوو ګمارل شوو کسانو ناشنایي د دې لامل شوې ده چې هغوی له تورنو کسانو څخه د اعتراف اخیستو لپاره شکنجې ته مخه کړي او دا کړنه د طالبانو په حکومت کې د جرم د اثبات په وسیله بدله شوې ده. د راپور په دوام کې راغلی دي چې د طالبانو محاکمو د جزایي او حقوقي دوسیو د څېړلو په برخه کې دودیز او سلیقهیي لارو چارو ته مخه کړې ده او په دې کار سره ښځې او مذهبي لږکۍ عدالت ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبان د حکومت ویان زبیولا مجاهد بیا ویلي دي چې دغه راپور دوی رد کړی دی او هغې ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي و چې د دوی حکومت عدلي او قضایي نظام عادلانه، روڼ او بې پرې دی. نن به په خپرونه کې په همدې موضوع خبرې وکړو چې عدالت ته لاسرسی په څه معنا، که په ټوله کې وایو چې عدالت څه ته وایي، موږ څنګه عدالت تعریفوو، ولې باید خلک عدالت ته لاسرسی ولري، او په افغانستان کې په اوس وخت کې عام خلک، په تېره ځوانان څومره په دې پوهیږي چې عدالت څه ته وایي او دوی څنګه کولای شي چې په ټولنه کې عدالت لاسرسی پیدا کړي او خپله په کورني ژوند کې، په ورځنیو چارو کې خلک په عام ډول باندې څومره له عدالت کار اخلي، دغه پښتنې به له میلمنو و پښتو د دیني او حقوقي چارو کارپوه صلاحالدین سیدی، د ښځو د حقونو فعاله اوږه میل او د پوهنتون محصله سریا خان سره په دې بحث کې دي. له دوی به واورو چې دغه ستونزې چې اوس مهال په افغانستان کې راولاړې شوې دي، څنګه موږ کولای شو په داسې شرایطو کې عدالت ته لاسرسی ولرو. په پایله کې به سیدی صاحب ته ورشو، تاسو ته خراغلاست وایو ډاکټر صاحب، ستړي مشي که تاسو راته په پایله کې عدالت تعریف کړئ. عدالت یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام
تاسو درنو مېلمنو، درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم ډېره ساده ښه قوانین لرل او د ښو قوانینو تطبیق عدالت دی. و قانون کې د هر کار کول چې باید وشي چې ونشي غیر عادلانه دی، هر کار کول چې وشي او ونشي او برعکس دی عادلانه دی. متاسفانه په افغانستان کې داسې حالت راغلی دی چې تېر قوانین ملغا، نوي قوانین نشته. اسلامیک لا یا د شریع الله په نامه باندې مدون څه شی نشته او د هغه په نتیجه کې لا قانوني معلق او نه معلق دی چې د تعصب ور او د تعصب ور دی او د عدالت انتظار په داسې شرایطو کې کول خوب دی. او خیال شکر.
ډاکټر صاحب کدام راته وای یادمونه مکتوب وکړه چې په افغانستان کې اوس مهال کم قوانین چې په تیر جمهوریت کې و هغه لغوه شوی دي. خود طالبان حکومت وای چې دوی شرعي او اسلامي قوانین پلي کوي. ستاسو په اند باندې دغه قوانین چې دوی یادونه کوي یوازې په قران کریم کې ذکر راغلی دی که دوی نه علاوه دوی هم بل څه لري؟
او دقیقه توګه ویلی شم خلک چې دا خبرې کوي له سره په قانون او قانون مندۍ باندې خبر نه دي. تصادفاً اسلامیک لا د نورو نړیوالو قوانینو د مقارنې په ډول باندې د 500 صفحي مقارنوي تحقیق لیکلی دی. د اسلام د حقوقو منابع قرآن کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. درېیمې اجماع څلورم اتحاد چه دا قوانین دا اصول دا مجتهدین دا خوانه اجتهاد شوه دا فتاوه ورکر شوه دی و مختلف تعبیر لری و مذاهب لری تنها دا اهل سنت و جماعت بمیند که بلس ها و فرقیدی انسان دا هر قانون پر بنیاد بنده مجازات که دلیشی هر قانون پر بنده تطبیق دلیشی چه د عمل نمخ که هغه قانون پا مشروع ده ولبانده نافذ میسی. متاسفانه دست مدون کتاب دست مدون قانون طالبانو به اصطلاح جاری نکل چه ده هغه پا نتیجه که چه زه بندیشم زه پوشم چه چور از ایمه پولیس ساتی چور از ایمه سارنوال سات چور از ایمه توقیب که پاتی کهگم زما حق شده دی او متخلف پتوگه او زما پا اصطلاح امکانات شده. متاسفانه پا دی تمام و برخو که طالبان پاتر آگلی ما دا اول نتم دینه نبوری ویل چه زه دی او خودان پتوگه دی انقلابونو مخالفیم دی چه دی انقلاب پا نتیجه که تیر قوانین معلق اما پادر نه با احساس او مدبر انقلابیون چه دی طالبانو رایونی به توپک بزرگ بانده قدرت او رسیدم داسه کهی پا جهان که چه پا سبابا دی اعلانای ورځ کې په درې هفتو کې اعلانای چې دی په دوه کالو کې اعلانونه کوي چې قوانین په استثنا د هر قوانین چې موږ ملغا کوو اعتبار وړ اوس لا قانوني حالت او هر ادعا چې دلته او هلته طالبان کوي چې موږ اسلامي قوانین امراتو له سره په دې خبره باندې نه پوهیږي چې دوی څه ویلي. ما سمې چې مثال ورکړه ډیرو مواردو کې اسلام په نامه د شریعت په نامه باید قوانین مدون کړی شي. دا شخصي فتواوی چې دلته او هلته وجود لري دا باید مدون او مشروع کړی شي. طالبان د دې لپاره مشروع سیستم نه لري، د مشروعیت دپاره مراجع او تعریف نه لري. متاسفانه الله قانوني حالت او په داسې شرایطو کې د عدالت انتظار کول زه فکر کوم یو خوب دی او خیال. او آخرنۍ جمله اخلاقی نورمونه دی او یو قانونی نورمونه دی. په کلکه په دې باور یم چې ډېر طالبان به لسوه ولري ترحم به ولري اما په قانونیت او په دولتداری کې د لسه لسوه او ترحم اساس نه دی. په قوانینو کې باید معلومی که د شرې اشارې نه تیر شم 500 روپۍ جریمه کیږم دغه قاعده نه ده معلومه. په دې خاطر باندې طالبان په دې برخه کې لسره ناکام دي.
خود ډاکټر صاحب کدام راته وای ځینی جزاګانې چې په اسلامي شریعت کې دوی یادونه کوي لکه قصاص ده یا دغه تعزیري جزاګانې چې په دې وروستیو کې دوی ډېرې تطبیق هم کړې په خلکو باندې د دورې وهل دي، دغه ډول جزاګانې چې دوی خلکو ته ورکوي دا بیا په کوم اساس باندې دوی راخیستې دي؟
حدودي جزاګانې په داسې قوانینو باندې مهار شوې دي. حدیث دولت پیغمبر صلی الله علیه و سلم وی الحدود تسقط بالشبهات. حدودی جزاگان په والد شدن په راتلو د شبهو کې طاقتیږي. کلن حدودی جزاگان چې په داسې وروسته پاتې ټولنو کې تطبیقیږي متاسفانه مخکې د دې نه چې د عدالت خبره وشي سیاسي خبره ده. مثال راوړم، زنا د اثبات لپاره څلور عادل غیر فاسق شاهدان باید دا داسې شاهدی ورکی لکه چې د رانجو لرګه پر انجدانی کې فیصله استعمالی. نو ته ماته وخیا هغه ظالم شنی انسان چې د څلورو عاقلو بالغو غیر فاسقو انسانانو په مخ کې د دې شنی عمل اجرا وکړي. عمل کې دا لسره د اثبات دپاره یې فیصله ناممکن حالت دی. اما ولې وجود لري؟ دا په دې خاطر وجود لري چې د دې جزا هدف وقایه ده، تربیه ده، انذار ده، ډارول دي د دې شنی عمل نه ځان وساتي. اما رد دې چې د یو خوا د اثبات دپاره داسې دقیق او سټریکټ شرایط ورته تی نه وي، له بلې خوا نه په قرآن کریم کې راغلي دي که چېرته تاسو څوک متهم کړه په زنا باندې او څلور شاهده مو رانو مباشرتن د اتیا مري ووهل شي، کې بیا دلیل نه راغواړي. دا د دې دپاره چې د دې جزا هدف دا نه دی چې حتماً دې باید شارع په دې هڅه کې چې دا په هر قیمت باندې تصدیق کړي. څوک د چا سره په یو کونج کې لیدل او د دې اثبات شرایط او امکانات نه برابرېدل او هغه رجمول، دا هغه تخلفات دي چې په دې ټولنه کې نن سبا اجرا کېږي او دا د تعصب وړ دی. او دا د اسلام دوم جزاګانې تعزیراتي جزاګانې دي. تعزیراتي جزاګانې دپاره یو سلسله قواعد او قوانین او طریق د اثبات تنظیمول، دا هغه شی دی چې بیا هم طالبان پکې پاتې راغلي دي. اصل پاکي ده، وجیبه نه لري چې د خپل بېګناهۍ دپاره دلیل راوړي. چې ته یو سړی ویسا او څلور پنځه ورځې یا یو میاشتې بندي کوه ویې وهه او ویې ټکوه په مزور باندې اقرار وي پسې نه واخله، له صلح عدالت نه دی. او متاسفانه ډېرو مواردو کې دې مورد کې طالبان پاتې راغلي. د عدالت خبر د طالبانو د اوسني نظام په چوکاټ کې لپاره
مننه. مننه کورودان ډاکټر صاحب، تاسو ته به تر ګرځو وربشو د خزو د حقونو فعالی اوګي عملته. اوګي جانې تاسو ستړي مشه په خیر راغلي. د ډاکټر صاحب خبرې مو واوریدي او د دغه راپور جزئیات مو هم واوریدل چې په دې راپور کې یادونه شوې ده چې په زرګونو کسان د طالبانو د نظام لخوا د عدلي او قضایي قوانینو له لغوه کېدو دوی له دندو شړل شوي دي او په ځای غیر مسلکي کسان ګمارل شوي دي. ستاسې په اند باندې په افغانستان کې اوس مهال ښځې له کار کولو منع دي، نجونې زده کړې نشي کولی. څومره دغه کسان په ځانګړې توګه ښځې چې له کار کولو محرومې شوي دي، څومره دوی په دغې مسله باندې پوهېږي چې د دوی په حق کې بیا عدالتي روانه ده؟ او آیا داسې یو څه ساسې پان باندې د دې ښځو او د دې مېرمنو ترمنځ شته چې دوی وکولی شي یو څه رامنځته کړي او د دغه بې عدالتۍ غږ پورته کړي؟
مننه کوم. سلام اورېدونکو ته. د دې بحث ګډونوالو ته خبره دلته ده چې افغان ښځه خو د افغان ښځې نوم چې کله یادېږي د دې د نوم هغه لفظ په خپله د درد لفظ او د دې هغه درد دومره ډېر دی، دومره رسوا دی، دومره انبار انبار دی چې هر لوندې کتی شي او هر کوی اورېدی شي او حتی یو بې حسه کسی حس کولی شي. د دې هره خوا درد دی، هره لحظه یې درد دی. خو په عدلي او قضایي برخه کې پخوا هم دې اندازه ستونزې وو که یوه ښځه اول خو په اطرافو کې دا دودیزه ټولنه کې که کله دا محکمې ته مراجعه کوو د عدالت د غوښتنې لپاره، هغه دپاره لوی پیغور او هغه یې بېرته هغه په کورنۍ کې نه منل کېدله. د هغه په وړاندې ډېر تکلیفونه ولاړېدل. نو په دننه په سارایي توګه په کورنۍ کې هم که عدالت نه تامینېده او دا بې کسه وه او بې وسه وه او د جبر لاندې وه همیشه. یعنی بې عدالتي د دې په حق کې شوې ده. په سارۍ توګه خو ناممکنه ده چې عدالت په ښه توګه تطبیق شي او رعایت شي. نو خبره په دې کې ده چې اوس چې په عدلي او قضایي څانګو کې مېرمنې نشته او مېرمنې ستونزې لري، ته باور وکړه چې هغوی ډډه کوي، هغوی خو مراجعه کولی نه شي ځکه هلته څوک نشته چې د هغې دغه حالت وګوري او بالاخره حق دا ته وسپارل شي د غوښتنې دپاره مېرمنه همداسي چې ما درته وویل چې ټول ژوند دې د باروتو تریخ لوګی شوی دی او ژوند دې فقط در چا سره جنجال دی. یو بېخونده زندګي و یو بېخونده کاروبار دی دلته ژوند کول د یو ښځې ډېره سخته ده ذکر کور نه بیرون وزي مسجدونه تر کور کچې پورې دي.
اغلې امیل د مېرمنو ستونزې اغلی میل دلته راته که په افغاني ټولنه کې تاسې په محاکمو کې د ښځو نشتون ته اشاره وکړه او بیا مو دې ته اشاره وکړه چې که چېرته ښځې نه وي نو نورې ښځې مراجعه نه کوي محاکمو ته نه ځي. په ټوله کې کراته په افغاني ټولنه کې د ښځو د په وړاندې د بې عدالتۍ مثالونه وایي که هغه د کورني ژوند نه پیل کړي او په ټولنیزو مسایلو یې ختم کړي؟
نو کورنۍ کې خو تاسو پوهیږئ چې د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې چې علم پوهه د ښځو دپاره تر دې کچه پورې یعنې د تاریخ په اوږدو کې کله کله داسې نوسانات راغلي دي چې دوی دپاره زمینه مساعده شوې ده او یو ښاري سیمو کې به ښځې علم پوهه ترلاسه کولو خپل بیداري ته خپل شعور ته به رسېدل او هغوی خپل یو څه کولی شو چې په تولید کې سهم ونیسي او په کورنۍ کې که یو لسته راوړنه په اقتصادي شکل امکانات ولري نو د هغه خبره اورېدل کېده هغه په تصمیمګیري کې ونډه درلوده. بغیر د هغه نه خو ښځې یو احتیاج مجبوره ښځه وه چې هر طور باندې کېده او بس هغه وایي منه که په دې باندې هر څومره جبر کېده او په ځان به یې سوځوو بالاخره دا خو موږ پوهېږو چې ډېر دسې قضیې لرو چې ښځې لاره پیدا کړې نه ده بالاخره ځان یې سوځولی دی ځان یې له منځه وړی دی او دا ټول د دې محصول دی چې په هغه ټولنه کې علم پوهه د ښځو دپاره زمینه مساعده نه وي او دوی نشي کولی چې خپل د حق نه دفاع وکړي یا خپل هغه ژوند کې کوم جبر ورباندې راځي متحمل شي نو خپل ځان یې له لاسه ورکړی دی اما څوک د هغه غږ نه دی اورېدلی دی او محکمه کې هم که دا ځي یا په ټولنه کې په اجتماع کې که نارینه ملامت هم وي ښځه ملامت کېږي په هره قضیه کې ښځه خلک محکوم ګڼي. دا زموږ هغه وروسته پاتې ټولنې محصول دی چې هغه ناوړه دودونه او رواجونه په کې حاکم دي. په هر ډول چې کېږي ښځه باید ملامته وي او سړی په هر صورت کې ملامت هم دی هغه سلامت دی
ډېرې مننه مننه. کور ودان بیرته به تاسو سره وګرځم. غلې سوریا ته به ورشم. سوریا جانې که تاسې راته ووایئ تاسې د حقوقو پوهنځي محصله میاستې او دا دی اوس چې څو میاشتې تقریبا نږدې کال ته کېږي چې افغان نجونې په پوهنتوني زده کړو کې هم دروازې وربندې شوي دي او دوی راګرځول شوي دي. تاسې راته ووایئ ستاسې په اند باندې دا چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نشي تللی او پوهنتونونو ته نشي تللی تا ته دغه کړنه د طالبانو څه ډول ښکاري او ستا تعریف خپله د بې عدالتۍ نه څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه احترامات تاسو ته او درنو مېلمنو ته او ټولو اورېدونکو ته خوشحاله یم چې تاسو سره په دې برنامه کې یم. یو محصل په توګه د حقوقو محصل په توګه د بې عدالتۍ نه تقریبا نیم کال نه پوره کېږي. نن سبا چې د لارې زده کړې پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بند وي د مکاتب دروازې ساتنه هم پرې بند وو نو دا خو نه یو بې عدالتي ده یو بې انصافي ده. بې عدالتي په یو ټولنه کې هغه وخت رامنځته کېږي کله چې حقوق موجود نه وي قانون موجود نه وي د هغه قانون په لاره کې یا یو اصول یا کړنلاره نه وي چې یو انسان وکولی شي خپل حقوق ترلاسه کړي. نو که چېرته دلته قوانین نه وي قوانینو کې بیا اصول مونږ ته نه ټاکل شوي کړنه مونږ ته نه ټاکل شوي چې په دې لاره مونږ کولی شو خپلو حقوقو ته لاسرسی پیدا کړو. نو هېڅکله یو کس یا محصل وي که هغه یو عادي ښار اوسېدونکي اوسېږي یا هم یو د ښځه په کور کې اوسېږي هر چېرته چې خپل حقوق نه شي ترلاسه کولی. دا د طالبانو د دورې تر ټولو درنې مېلمنو دا ټوله چې دا د یادواري کړې ده تر ټولو غټه خلا چې ده د دوی په حکومت کې تر اوسه پورې همدغه ده چې دوی قوانین دوی په دې نه دي توانېدلې چې قوانین دوی په مدونه ډول چې ده دوی را جوړ کړي په ټولنه کې چې قوانین نه وي، عدالت نشته، عدالت نه پلی کیږي. نو که چېرته زه یو کس ته وایم چې خپل حقوق ته حواس اوچت کړه، یا هم ودرېږه، خپل حقوق راوغواړه، یا هم هغې لپاره مبارزه وکړه، نو لومړی خبره یا لومړی پوښتنه به د هغې همدغه چې په کوم لاره باندې زه دا کار وکړم، په کوم مشکله باندې لاړ شم. نو په ټولنه کې نن سبا زموږ په افغانستان یا خصوصا افغاني ټولنه ښځو لپاره خدای څنګه همیشه مظلوم پاتې شوی دی. په دې ټولنه کې همیشه د خپلو حقوقو څخه لرې پاتې شوی دی. دا که چېرته قوانین وو که نه وو، په تېرو دورو کې هم همداسې وو چې ښځې نه شو کولی په اسانۍ ټوله خپل حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي. بیا هم یو قوانین موجود وو، یو کړنلاره وو په حقوقو په بخش کې، ښځو ته وکیلانې موجودې وي. خو اوس چې قوانین نشته، یا د دې تر څنګ چې ښځې نه په قضاتو کې شته، نه په څارنوالیو کې شته، نو یو ښځه هېڅکله هم نشي کولی چې خپل ستونزه یو سړي ته ووایي. نو دې کار کولو لپاره ډېره غټه جرأت پکار دی چې زموږ افغاني ښځې او مېرمنې دا جرأت هېڅکله هم نشي کولی. زموږ ټولنه ورته دا اجازت نه ورکوي. نو دوی به خپل حقوق په کومه لاره به ترلاسه کړي. نو دا خپله یو غټه بې عدالتي ده د ښځو په حقوقو کې، د نجونو په حقوقو کې، د دوی په حق کې دا غټه جفا ده.
سوریا جانې، که دا راته ووایي، تاسو یادونه وکړه چې دوی په اسانه باندې یا په ټوله کې نشي کولی خپل دغه حقونو ته لاسرسی پیدا کړي، ستاسې په اند باندې ستونزه یوازې په نظام کې ده چې اوس مال طالبان راغلي دي، دوی په ټوله کې ښوونځي بند کړي، پوهنتونونه یې بند کړي دي، او ښځو ته په ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي؟ کله دې ورخوا په کورنیو کې او له دې وړاندې که جمهوریت هم و، دغه ستونزه په عام ډول په ټولنه کې موجوده وه چې د ښځو لپاره ستونزمنه وه چې د خپل حقونو لپاره یا د عدالت د ترلاسه کولو لپاره مبارزه وکړي؟
نو اوس د طالبانو په حکومت کې څه فکر نه کوم چې غټه خلایي ندې په حکومت کې غټه خلا همدغه ده چې دوی د دې لپاره یا د ښځو لپاره خاص قوانین به نه دي ایجاد کړي. پولیس به حکم نه دي کړي د ښځو لپاره، خو د دوی هېڅ قوانین نشته. دوی وایي چې موږ شریعت پلي کوو، قوانین مو اسلامي ده، صحیح ده. نو قوانین چې اسلامي ده، صحیح ده. قرآن کریم راغی، د قرآن کریم ترجمه ورسره راغله، ولې تفسیر بیا راغی؟ نو دې لپاره تفسیر راغی چې قرآن کریم هغه احکام چې راغلي دي په تفصیلي ډول ټولو ته واضح شي، هر انسان په خپلو حقوقو باندې پوه شي. نو که چېرته دا ضرورت نه وي یا د ټولنې لپاره قوانین ضروري نه وي، نو ګڼ شمېر علما، اسلامي علما، هېڅکله به دوی نه ویله چې په یو ټولنه کې قوانین د هغې ټولنې د اصلاح لپاره ښه وي، د عدالت د پلي کولو لپاره چې ده قوانین ضروري ده. دا په دې دوره کې هم شته، په تېرو دورو کې ما هم ویله چې شته دي. او اصلا زموږ چې ده افغاني ټولنه کې د ټولو غټه خلا زموږ رسم و رواج اصول دي. دوی هغه ناوړې کلتور ده چې دوی تر اوسه پورې ځان سره هغه نسل نسلو ته انتقالوي. دوی که چېرته یو ښځه په یو ټولنه کې درېږي، خپل حقوق راغواړي، د هغې لپاره ګڼ شمېر غبرګونونه ښودل کېږي. اصل اسانه مثال به زه تاسو ته درکړم چې په یو کورنۍ کې دا حقوق ورته په اسلام کې راغلی ده، په قرآن کریم کې ورکړ شوی ده چې دوی کولی شي د پلار په میراث کې یا د پلار په شتمنۍ کې خپل حق میراث ویسي. نو دا حق ورته الله ورکړی ده. کله چې یو خور پسېږي، خپل حقوق راغواړي، زموږ په ټولنه کې هغه یو شرم دی، یو آر ورته بلل کېږي چې دا ښځه څنګه پاتې ده، خپل حقوق راغواړي، یا څنګه په میراث کې څه ده خپل حصہ غواړي. دوی ته میراث پړنې کې ورته ویل کېږي، بېلابېل ورته قسم قسم نمونه ورته اخیستل کېږي. تر دې پورې چې ورونه ورته وایي چې موږ تاسو سره نور اړیکې نه ساتو، تاسو سره اړیکې موږ شنو. نو دا وایي چې دا یو ناوړه کلتور ده چې زموږ په ټولنه کې تر ډېره پورې حاکمه ده. او زه فکر کوم که چېرته موږ خپل ځان تغییر نه کړو، دغه ټولنې ته موږ تغییر ونه کړو، دغه کلتور ته تغییر ونه کړو، تر ډېره پورې نسلونه نسلونه به تېرېږي او ښځې به خپل حقوق ته لاسرسی به نه شي پیدا کولی.
مننه سوریا جانې کور ودان. ډاکټر صاحب، تاسو ته راځم. تاسو مخکې یادونه وکړه چې طالبان هم د شرعي قوانینو په تطبیق کې پاتې راغلي دي، او هم دغه نور قوانین چې په تېر جمهوریت کې په افغانستان کې تطبیقېدل هغه هم لغوه کړي دي. اوس په داسې وضعیت کې چې دوی د دواړو لورو نه ضعیفه دي او نه دي توانېدلي چې شرعي قوانین په سمه توګه باندې یو څه جوړ کړي او تطبیق یې کړي، په خلکو باندې تېر قوانین هم لغوه کړي دي. په داسې وخت کې خلکو ته دا لازمه ده چې د دوی هغه اوامر او احکام چې د دوی د مشرانو له لوري صادرېږي ومني.
مننه. متاسفانه د شرع حکم لا طاعت للمخلوق فی معصیه الخالق، مخلوق نه اطاعت کول په هغه موارد کې چې د خالق د امر په خلاف نشته دا بحث اوږد بحث دی اما په ټولنه کې د قانونیت او د ښځو د حقوقو په اعتبار باندې دا بې انصافي چې تمام د طالبانو دا اختلافي د طالبانو د حکومت پورې منحصر کړي په وروسته پاتې ټولنو کې د ضعیفو اقشارو د هغه جملې څخه د اطفالو د ښځو او یو سلسله د اقشارو حقوق طلب شوي دي قانونیت نه دی مراد شوی اما طالبانو دې ته نور هم زور ورکړ په یقیني ډول ویلی شم چې دلته یو سلسله داسې سوء استفادې شوي دي چې د هغه په نتیجه کې افراط او تفریط سبب موندلی دی د ښځو د ښځې او نر تساوي د انسانیت شته ده او اما تساوي د رسالت نه ده ښځه په ټولنه نارینه په ټولنه او په اجتماع کې خپل رسالت لري او په اسلامي دین کې د دې مشخص تعریف شوی دی دا بحث اوږد بحث دی اما په مجموع کې هماغه څه مو چې وویلي هغه تجربې نه یې چې زه لرم یو وخت په مدني کورنۍ فاملي کورنۍ او په اصطلاح کورنۍ محکمه کې هم عضو د محکمه وم یو څه تجارب لرم په دې مورد کې متاسفانه میرمنې او په مجموع کې هغه افراد چې د عدالت لپاره په افغانستان کې په اصطلاح هلې ځلې کولې محدودیتونه لري دا خبره په نوره نړۍ کې هم یو شمېر شته دی اما دلته ورته داسې ساختارونه ایجاد شوي دي چې د هغه په نتیجه کې مرسته وشي متاسفانه غلط دود د اسلام هغه غلط دود له سره دود نه دی هغه دود چې د اسلامي شریعت خلاف وسی هغه دود د منلو وړ نه دی زمونږ د دې حالت عوامل زیات دي اما یو ستر عامل دا دی زمونږ د اسلام د دین لری شي ځان ته مسلمان وایو او په هغه موارد کې ځان ته مسلمان وایي چې هغه زمونږ په ګټه دی د خور حق د مور حق خزه مور
ده خزه خور ده خزه د لمن ده یو بل پختنه کوم و به هیڅ ساس خبرې کې مداخله وکړه طالبان کله چې په افغانستان واکمن شو اوس مهال هم د خبره کې چې دوی د اسلامي د اسلام په چوکاټ کې د شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه ورکي کله چې بیا د شریعت چوکاټ ته راځو او تاسو مخکې دا ونه وکړه چې په زیاتره هیوادونو کې چې ضعیف دي خزه او ماشومان د داسې وضعیت قرباني ګرځي نو طالبان خو په افغانستان کې اسلامي شریعت پلي کوي دوی ولې د خزو حقونه لکه څنګه چې تاسو دا ونه وکړه په شریعت کې ورته ورکړل شوی دي د خطر په خولاندې کې
متاسفانه په مختلفو ناستو او مباحثو کې چې د طالبانو د اصحاب سلام غږیږم یا زما په افاده کې مشکل ده یا دې زما بحث نشي اخستلی په دې کې شک نشته دی چې اسلام په تمامو ساحاتو د زندگی کې خپل مقررات لري خپل فتاوا لري خپل مجتهدین لري خپل کتابونه لري چې په تمامو عرصو کې په تمامو عرصو کې نه هغه شیان چې حاصل نه وي راوړي دي مداون شی نه لري شخصي فتاوا دي کله چې طالب وایي چې د اسلام شریعت منم به تطبیقوم دا له سره په دې خبره باندې نه پوهېږي چې د معین حکم په ارتباط باندې په خپله حتی اهل سنت او جماعت کې لسهاو فتواوې دي لسهاو برخودونه دي لسهاو اجتهادونه دي کوم اجتهاد ته عمل کوي ما ساده مثال ته وویل چې ته ما باندې کوي ته چې خزه باندې کوي چې د کونه مجبور شوی ده تښتېدلې دي څو ورځې ساتي څو ورځې باندې محکمې ته مراجعه وکړي وکیل څوک دی هغه څوک چې غیر فنی دی د یو فنی شخص چې مسلکی سارنوال یا پولیس دی دا په مقابل کې بدون د وکیل مدافع پرې د پریښودل دا غیر عادلانه دی د دې لپاره کوم سختارونه ایجاد شوي په نوره نړۍ کې دلته فوندونه وجود لري منابع وجود لري چې د داسې غیر مسلکي افرادو لپاره د ضرورت په وخت کې حقوقي مرستې او مشورې ورکوي طالبانو اساسي او بنیادی خبره هغه ناخوالې هغه انحرافات په تیرو شلو کلو کې په دې وطن کې په هغه باندې اعتقاده امر د حرام د بل حرام کار د لپاره مبارز نشي کېدلی دا چې دلته یا هلته تخلف و دلته یا هلته تجاوز و دا د دې موجب نشي کېدلی چې اوس دې هم په دې تخلف کې ادامه پیدا کړي په دې خاطر باندې طالبان له سره په دولتداري خبر نه دي
په ډیرو مواردو کې په قرنونو قرنونو د نوي عصر د امکاناتو نه په اصطلاح بیرته پاتې دي. دا چې موږ وایو بیرته پاتې دي، دا د اسلام دین نه دی بیرته پاتې. د اسلام دین د انالوګي او د قیاس پر بنیاد باندې داسې فتواوې لري چې په هر عصر کې هغه عملي کیږي بدون د دې چې د اسلام اصول او منابع مرضی تشي. اسلام دین ابدي دین دی، اسلام دین د دنیا دین دی.
ډاکټر صاحب، ستاسو خبر نه هغه څه چې ما واخیستل دا ده چې په اوسنۍ شرایطو کې کچېری یو هیواد اسلامي شریعت پلي کوي، په څنګ کې باید حتماً قوانین ولري چې هغه د وخت سره برابر وي. ستاسو هدف هم دا ده،
یعنی هغه شخصي فتواوې چې د اسلام په دین کې شته دي، هغه شخصي اجتهادونه چې په مختلفو مواردو کې شته دي، هغه د مدون کړئ شي. دا د د د پارلمانونو په اسلامي ټولنه کې خالق د قوانینو نه دي. دا هغه فتاوا او چې په اسلام په چوکاټ کې وجود لري، دا هغه نه اصح او د خپل شرایط سره برابر روایت تدوینوي. هغه څه چې په شپېتو کلونو کې د مصر د هیواد نه موږ مدني قوانین را ترجمه کړ، په مصر کې علما او روحانین د اسلام په چوکاټ کې کېناستل، مدني قانون جوړ کړ، او زمونږ استادانو زمونږ مشرانو دا قوانین افغانستان ته ترجمه کړو. اوس د افغانستان د مدني قانون د هغه پر بنیاد باندې سیستم لري، حساب لري، کتاب لري، احوال شخصي ده. تمام مواردو کې موجود و. د انسانانو او د نورو حیواناتو فرق دا ده چې انسانان تیر تجارب را اخلي او هغه باندې بل قلق دي، دا حیوانات چې دي سر نه شروع کوي. متاسفانه د دې په ځای چې موږ تیر قوانین هغه چې زما په خوښه نه و هغه باندې وغا کړی و، همدا سبا دې باید اعلان وکړي. طالب تیر قوانین په هغه مواردو کې چې موږ نه دي ملغا کړي، هغه تطبیق ور دي. او دا تطبیق باید چې دي په دولتداري له سره خبر نه دي. متاسفانه دا ورته توهین ښکاري چې څنګه تیر موږ چې د جمهوریت دی هغه اوس عملي کو. دا خو انساني ټولنه ده، دا زموږ پلرونه دي، دا زموږ نیکونه دي، دا ارزښونه دي، دا سیستمونه دي، دا ساختارونه دي چې جوړ شوي دي په داسې اخیف ډول باندې. هر څه د تیر نه ردول دا د دولتداري او د حاکمیت قانون له سره بي خبري ده، بي عدالتي ده، د اسلام نه بي خبري ده. متاسفانه د اسلام دین د تیرو ادیانو ادامه ده، داسې وچه ادامه نه ده. هغه ته نوې محتوا ورکړی ده، د غلام په مورد کې، د ښځې په مورد کې، د نارینه په مورد کې، د طفل په مورد کې، بشري تجارب، د انساني تجارب د نوې محتوا ورکولو په شکل باندې عمل شي. متاسفانه دا تعصب، دا په اصطلاح عقب افتادگی، دا د ټولنې ته ډېر بد عواقب لري. او متاسفانه طالب هغه طالب چې وایي چې موږ اسلامي شریعت عملي کوو، نو سره نه پیږي چې څه وایي. دې چې د ساحې نه لرې دی، او په هغه عمل کې د دې خبرې ما په ابتدا کې وویلې چې ما باندې کوي څو ورځې مې سره نوادي کې توقیف دی. توقیف جزا نه ده، توقیف تدبیری عمل دی. درې شرایط چې راغله چې یو نفر د عدالت نه فرار ونه کړي، مستندات تغیر نه کړي، او په جرمي عمل باندې ادامه او تکرار نه کړي. کدا درې شرایط وجود نه لري، یو نفر حق نشته چې څوک مجرد د اتهام باندې بند شي. هغه وخت انسان بند کیږي چې په حکم نهایی د محکمې باندې او څوک محکوم شي، دا هغه نه مخکې هغه سره بے گناه انسان به خود کیږي. کل مولود یولد علی فطره الاسلام، اصل پاکی ده، ناپاکی باید ثابت شي. ما چې څوک ونیسي زه ثابت، ما ته ضرور نه دی چې زه ثابت کړم چې ما ګناه نه کړی. دا باید کارنوالی پولیس ثابت کړي چې ما ګناه نه کړی. ما چپکه وها وها سمې چې دا نه دی وکړي، هغه را باندې اقرار کړي. دا سره عدالت نشته، او د طالبانو هم چې دا سره یې محاسب لوالي.
مننه ډاکټر صاحب، کور ودان تاسو بیرته راوګرځو. اخلي یو ګی کې تاسو ته راشم. ډاکټر صاحب ځینې ټکو ته اشاره وکړه. پوس محل کې هغه څه چې طالبان یې اکی چې دوی اسلامي شریعت په افغانستان کې پلي کوي، په ټوله کې تاسو د یوې مېرمنې په توګه چې د ښځو د حقونو لپاره فعالیت کوي، دغه حالت نه څه برداشت کوي او هغه کسانو لپاره چې میرمنو لپاره په ځنګړې توګه چې بې سواده دي په کورونو ناستې دي او هیله مندې دي چې لورګانې ښوونځیو ته لاړ شي زده کړې وکړي، څه برداشت له اسلامه کوي او آیا دوی هیله مندې دي چې دغه اسلام دین چې د عدالت نوم هر وخت پکې یادول کیږي او د عدالت په نوم باندې د اسلام نوم ورسره یو ځای تړل شوی وي، دوی څه برداشت کوي چې آیا اسلام کې واقعا عدالت شته چې طالبان یې په دغه شکل تطبیقوي که نه؟
مننه کوم. افغانی ټولنه کې تاسو پوهیږئ چې دوی د سره اسلام دي، مسلمانان دي او هغه کې تعلیم د ښځو د نارینه د پاره کوم ممانعت نشته، دواړه باید تعلیم وکړي. کله چې داسې یو کړنې په افغاني ټولنه کې او څه په نورو هېوادونو کې چې اسلام هلته تطبیقېږي او مسلمان هېوادونه دي، هغوی داسې فکر کوي چې دوی د اسلام په ضد دا کړنې دي، ځکه اسلام خو د تا خبره تاسو وویل چې د عدالت دین دی، د سلام او د مساوات او د حکومت دین دی. نو دوی کې هغه کړنې چې دوی ورځ تر بلې هغه حرکات چې دوی جا کوي، څه هغه پنځه اول کالونو کې اول کال کې هم اول دوره کې هم دی ویل چې مونږ مخالف نه یو چې دی مکتب وایي، خو د څو وخته دپاره امرسانی هلته وویلې دوه میاشتې هغه ښځې چې معارف کې کار کوو هغوی اجازه درلوده چې ازیر امضا کړي او غیر مستقیم شکل هغه معاش ورته ورسېږي، بیا پس هغه دکار بند شو. بیا به همدا یې ویلي چې تر کلونو کلونو پنځه کالو کې همدا تر آخرین ورځو پورې دوی ویلي چې مونږ مکتب ته اجازه ورکوو، شرایط ته دوی روان دي چې دغسې یو شرایط ورته وټاکي چې دوی تحفظ ولري او محفوظ وي او متضرر نه شي، ځکه ټولنه داسې دواسې ده ډېر دی چې دوی کار وکړي چې دغه ټولنه انساني جوړ کړي، یا هغه شرایط چې دوی غوښته تر اخره پورې دا همداسې پاتې شوه او دوی ونه ویل چې دا کوم شرایط مونږ ورته غواړو. تر اخره وخت یې پوره شوه او همداسې خلک پنځه کاله د علم پوهې هنر نه شاته پاتې شو. د افغانستان په ټوله کې د تمدن د کارمان نه بیخي وغورځول شو، بخښنه غواړم. دا ځل اوس هم د امر ثانی نه حتی د دې کلمې نه خلک یخو تنفری کی دا، یعنی هیڅ کله به هم د تعلیم دروازې باید خلاص نشي. نو طبعا دوی داسې نظر لري چې دوی کړنې خدای مکړه پیښې د اسلام په خلاف دي، اسلام ته دوی ضرر رسوي، خدای دې هغه ساتنه کوي، خو همداسې برداشت لري. دوی اکثره د عام خلک هم وایي نو په اسلام کې خو ټول قوانین د اجتماع د انتظام دپاره پیشبینی شوی دی او اتشتری، او دغه قانون چې پلی کیږي نه او رعایت کیږي نه، نو طبعا د دوی نظرونه بیا د دوی په مقابل کې منفي اکثرا زی اورم، او غیر له دې چې هغه اسلامي هیوادونه په دې قضاوت کوي او دریس لري، دوی ته بار بار ویلي دي، دوی غونډې کړي دي، دوی خپل هغه قاطی دریځې ښودلی دی، په دوی غږ کړی دی، دوی ته راغلي دي، اما بیا هم دوی همدا په خپل خبر باندې ولاړ خبرې دي او چې ولاړې دي تر اوسه پورې چې دا مونږ کلتوري ستونزې لرو، دا لرو، هغه لرو. د تاریخ په اوږدو کې د امیر شېر علي خان د وخت نه تر نن پورې دا کلتوري هغه نه و، او اوس دا کلتور پیدا شو. دا کوم کلتور دی چې نه جوړېږي؟ دا کوم شرایط دي چې ته همدا وایي چې کار پرې روان دی، زه نه پوهېږم څه رقم روان دی، کله به دا خلاصېږي؟ دوه کاله یو عمر دی که یو ورځ د تعلیم نه څوک شاته پات شي، هغه هېڅکله هغه نورمال مسیر ته خپل راتلی نه شي. که یو ښار دړې وړې شي، ویجاړ شي، وران شي، په بمونو باندې تکه تکه شي، خو دغه ټولنې ځان نیرو بیرته آباد بکي او لکه کابل چې څونه خراب شوی و په جنګونو کې، تاسو ولیدي چې څومره ښایسته ښایسته ماڼۍګانې جوړې شوې. مګر د علم او پوهې دغه د تعلیم مسیر چې د خپل هغه هغه نه وګرځول شي هغه بیا ایس کړه هغه خپل نورمال حالت راتلای نشي ځکه زه هغه دورو کې په تدریسات ثانوي کې علمي غړی وم دې باندې کار کیده هغه وخت را تعلیم لپاره ډېر زیات سرمایه ګذاري کیده او په دې سیستم باندې دوی په کلکه کار کوو دا وروسته وروسته خو بیا کیفي لحاظ تغییرات دغه خراب شو وروسته اوس دغه په تابوت کې اوس میخونه تک وهل شوي دي د تعلیم حالان چې یوه ټولنه که پرمختګ کوي که علم پوهه نه وي دوی به څنګه وکولی شي چې د نوې نړۍ سره دوی ځانونه برابر کړي او بیا دا هېواد کې چې د نیمې پېړۍ نه د کم دا د جنګونه تېر شو مونږ خپل نارینه له لاسه ورکړو د عیسایه کریم شي د میرمنو تعداد بیخي زیات دی یعنی فکر کوم چې 60% یا 50% ته به مونږ رسېږو ځکه مونږ ځوانان اوس فرار کې دي دونه ښځې تلی نه شي چې بس هغوی د قانوني او غیر قانوني لار نه د دې وطن نه راوځي ځکه بیکاري وزګار زیاده تعلیم نشته دوی که تعلیم کړي دوی ته پاره کار نشته څوک کار نه ورکوي د ولګې د بیچارګۍ د لاسه فرار کې دي څوک نشته چې ورته ډاډ ورکړي امید ورکړي دوی وطن کې پاتې شي موږ درته د اشتغال پیدا کوو موږ درته تعلیم زمینه مساعده وو موږ د جنتو لپاره یو تاریخ ورته ټاکي جالبه ده ډېر زیات سخته ده د دې تحمل د دې زغم ټولو ته دردونکي دی تی بالکل خپل دغه اصیل د بقا لاره ورکه ده
مننه
دوی نه هغه لودان ورک شوي دي
مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځم کور ودان تاسو بیرته راوګرځم سورای جان تاسو ته راځم تاسو محصول وې پانتونی کې وې د زده کړې در باندې بند شوې دغه وضعیت چې اوس په کور کې ناستې ل زده کړو محرومې د دې ملامتي پر طالبانو ورچې د دوی پر نظامي ورچې ک د دوی پر هغه خبرو او ادعاو باندې چې دوی غواړي په افغانستان کې اسلامي نظام پلي کړي ستاپان باندې تاته څوک ډېر ګرم ښکاري دا چې اوس په کور کې ناستې وغه خپلو هیلو ته نسی رسیدلی څوک درته ډېر ملامت د دوی د نظام او د دوی دغه ادعاو چې د اسلام په نوم باندې خلک له تعلیم محرومي
مانه دا یو څه مونږ په کور ناست یو اسمه د دې ملامتي خو وقن زمواردار او د دې چې دا ټول ملامتي په اړه چې د طالبانو په غاړه دي څنګه چې دوی هغه شخصي نظریه د دې هغه شخصي غوښتنې چې د اسلام د نوم باندې یا د اسلام مچته باندې په خلکو باندې پلي کوي نو که چېرته یو ښځه او نشي کولی تعلیم ته لاسرسی ولري د تعلیم د لارې نه هغه خپل حقوق هم نشي رسېدلی یعنی تعلیم پرې بند شو حقوق هم پرې بند شو نو که چېرته غواړي انصاف طلب وکړي په ټولنه کې انصاف وغواړي انصاف لپاره چغه وکړي نو که چېرته قوانین موجود نه وي نو هغه عدالت ته به څنګه لاسرسی پیدا کړي نو داسې ده چې دا تعلیم ده که انصاف ده حقوق ده عدالت ده او قوانین دا ټول سره یو بل سره تړلي لازم ملزم دی نو په یو جنۍ باندې یا په یو ښځه باندې په یو ټولنه کې چې تعلیم دروازې بندې شوې نو زه باور نه لرم او نه داسې فکر کوم نه د دې خوشبیني باید موږ ته دوی راځي یا هم دې ته موږ امیدوار ناست یو چې ورځ به موږ دوی راځي په کورونو کې به موږ د تعلیم دروازې خلاصې یا حقوق به موږ دوی ته په کورونو کې په لاس به راشي هېڅکله موږ دې ته نه خوشبینه یو نه امیدوار یو د مسل په توګه چې دونه وختونه مې دونه یو کال په اندازې باندې تقریبا چې کېږي په کال موږ په کور کې ناست یو په دې کال کې چې دوی نه دروازه خلاصه کړې د مکتب نه یو کوچنی امید یې موږ سره کړی ده نو زه فکر نه کوم چې په راتلونکي هم دوی داسې یو کړنه وکړي چې یو ښځه یو جنۍ چې دا خپل حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي یا عدالت ته لاسرسی پیدا کړي نو که چېرته په یو ټولنه کې یو ښځه نشي کولی د یو فرصت نه د یو امتیاز نه د شتمنۍ د ټولنې نه یا هم د خپل حقوقو نه چې اسلام یې ورته ورکړی ده د دوی په نظر چې دوی د اسلام د چوکاټ په برابر دوی کړنې کوي یا هم د اسلام په برابر د اسلام په چوکاټ کې دوی قوانین رامنځته کړي ده نو که چېرته دوی هماغه اسلام چې دوی وایي چې دوی پلي کوي نسل نسلونو پورې برخدي اونې شکایت له خپل حقوق ترلاسه کړي او عدالت ترلاسه کړي پیدا کړي. نو که چې تدې واقعا غواړي چې اسلام په دې کې په خپل ټولنه کې په افغاني ټولنه کې په ټولو باندې اسلام په دې کې نو د قوانين هغه اسلام چې راکړي دي هغه حقوق چې اسلام موږ ته کړي دي د ښځو لپاره د نجونو لپاره د ښځو لپاره د سړو لپاره د ماشومان لپاره په ټولنه کې د اوسېدو لپاره د تعلیم لپاره د هر شي لپاره اسلام دین ولې شامل کامل دین دی. دې لپاره چې په اسلام کې هر یو سمتا فکر شوی دا هر یو کړنې ته چې دا یو قوانین یو کړنلاره ورته ټاکل شوی دی یو اصول ورته ټاکل شوی دی. نو که چېرې ته واقعا دوی غواړي اسلامي شریعت په دې کې پخوا د خلکو همدغه یو خوشبیني وه چې دوی فکر کوله چې که چېرته طالبان راشي نو اسلام ټول قوانین به پلي کېږي. خو متاسفانه متاسفانه زه به دا خبره وکړم چې دوی د کومې ورځې نه راغلي دي پخوا چې کوم یو څه قوانین د اسلامي نظام و یا هم د اسلام په مطابق پلي کېده هغه یې هم بند کړی ده. دوی مطلق وایي چې مطلق مونږ قوانین د اسلام تطبیقوو. نو که چېرته تاسو اسلام مطلق بند تطبیقوئ نو تاسو به مونږ ته څه رقم وایي چې دا په اسلام کې موجوده ده که نه ده؟ مونږ پرې نه پوهېږو. خبر نہیں ہو یو شی موجود ہوئی ہو مرچا موجود ہے خوکڑی جو واقع اسلام کی رگا دے رہا کو میں خبر ہے کہیں کو اسلام کی موجود دا خبر ہی تھی دروازے بند کری چمنگتا رہنمائی ہو کہ ہاں دروازے چمنگتا خل انصاف یا عدالت منگتا رکھے یا خل حقوق تلاشارے منگتا رکھے ہاں دروازے کو منگ بند بند کری نمنگا پتی بند نہیں پڑی گئی چھدری دا کڑے نہیں کہیں دا خبر ہی تھی واقع اسلام کې راغلی دا کنه دی راغلی موږ خپل شخصي غوښتنې په موږ باندې عملي کوي خپل شخصي خبرې په موږ باندې عملي کوي. نو دا یو سوال دی یو مسلمان یې ماته پیدا کیږي یو مسلمان ماته پیدا کیږي نو زه باور یم چې په نړۍ کې ټول خلک ته دا یو سوال پیدا کیږي دوی اسلام دین دوی یو شی په نړۍ کې خوده لري چې اسلام دین ډیر زیات سخت دی ډیر ظالم دی په ښځو باندې ډیر زیات ظلم کوي د ښځو لپاره حقوق کې نشته د نجونو لپاره حقوق کې نشته سړی تر ډیر حدا پورې چې دا یو یو زندان غوندې یو چوکاټ ورته برابر شوی دی چې دغه چوکاټ نه به دغه دایرې نه به خپل خپې نشي ایستلی. نو ټول نړۍ ته دوی اسلام چې دی یو بل شی معرفي کړی ده د یو مسلمان په توګه زه دینه دا غوښتنه کوم چې د خدای مخه وکړي هغه شی چې په اسلام کې راغلی ده هغه قوانین چې په اسلام کې شته دي هماغه په دې کې خپل شخصي خبرې خپل شخصي غوښتنې د اسلام تر چتر لاندې مه راولئ نه د اسلام نوم بد کې نه هم د مسلمانانو نوم په ټولنه کې یا هم په ټوله نړۍ کې.
مننه کورودان سرای جانې. ډاکټر صاحب د خبرونې وخت کم ده تاسو ته راځم. لکه څنګه چې سرای جانې یادونه وکړه زما وروستۍ پوښتنه ده که چېرې طالبان هم داسې ادامه ورکړي لکه څنګه چې اوس دوی وایي چې دوی په افغانستان کې شرعي قوانین په مطلق ډول باندې غواړي پلی کړي او پلی کوي هم ستاسې پان باندې که دغه ډول دوی مخکې لاړ شي او هغه څه چې دوی اوس د اسلام په نوم باندې تطبیقوي ستاسې پان باندې اول دا آیا واقعا دوی اسلامي احکام تطبیقوي که نه؟ دویم که چیرې هم داسې مخته لاړ شي څومره د دې امکان شته ده چې په افغاني ټولنې کې د اسلام په وړاندې د خلکو کرکه راوپارېږي؟
مننه. زه مجبور یم تلګرافي خبرې وکړم. زه د یو ملا په توګه چې عالي زده کړې مې په اسلام کې کړې دي تر ازهر شریفو پورې مې درسونه لوستي دي. زه د یو حقوقدان په توګه عالي زده کړې د حقوقي مې په اروپا کې کړې دي. زه د یو قاضي په توګه چې د قضا کورس مې لوستی دی. زه د یو وکیل مدافع په توګه صلاحیت سره ویلی شم چې عمل کې دلته ستر منافقت روان دی. طالب دی خبره باندې باید ځان پوکی چې د اسلام د منابعو نه برداشت مختلف مجتهدینو مختلف اجتهاد کړی دی. یو اجتهاد چې د حق سره برابری دوه ثواب لري یو د اجتهاد بل د حق د رسیدو په پاک نیت یې کړی او حق ته نه رسیدلی بیا هم یو ثواب لري. د طالب روایت په ډیرو مواردو کې یو د دې حالتونو نه دی چې په اکثره مواردو کې حق ته نه دی رسیدلی. زه په طالبانو کار نه لرم چې په څه شي باندې باور لري دا د په دې مبارکي اما هغه وخت د خپل دا نظر او برداشت په ټولنه کې د حکومتي وسایلو په ذریعہ باندې تحمیلولی شي چې دوی مشروع وسی. دا حکیمیت د ټوپک په زور راغلی دی مشروع نه دی.
ته چې مشروع نه ده خپل روایت خپل اجتهاد داسې شکل باندې په ټولنه کې تطبیقی چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلکو ته به د پنجاب چوکیداری پاتې شي دا د منلو وړ نه ده. یو حق دی بل امتیاز، یو حق دی قانون دی بل اخلاقي نورمونه. په ډیرو مواردو کې د طالب مشران د یو سلسله حقوقو د ورکولو په چوکاټ کې د امتیاز او د تراهم خبره کوي، نه دا زما حق دی، دا تحصیل زما حق دی، زه باید واخلم، زه باید ترلاسه کړم. د دې فرصت نه په استفادې سره ای کاش د طالبانو استازی دلته وای، د طالب مشرانو او د طالب حاکمیت ته چیلنج ورکوم. یوه میاشت ما ته وخت راکړي، په دې تمامو مواردو کې زه څه شی نوی نه اختراع کوم. مدافعان منافع ملی غیر حزبی حرکت د سلهاوو قدرونه لري، دا او زه په یوه میاشت کې دا سیستم حقوقي په داسې شکل چې د اسلام د اصولو سره برابرې دوه درېو فرمانونو باندې تنظیمولی شو. دې خاطر باندې دلته ستر منافقت روان دی. همغسې مې چې په ابتدا کې وویلې، اولین فرمان صادرول په کار دي چې تېر قوانین په هغو مواردو کې چې موږ ملغا کوو د اعتبار وړ دي. دا په یو ټولنه کې د لا قانوني حالت ختموي. متاسفانه طالبان د دې جرأت نه لري. هره ورځ مو په تدریج سره په هغه مواردو کې چې پیدا مو کړي چې کوم شی د اسلام د اصولو سره مخالف دی فرمان صدر کې دم لغوه شو. اما داسې نه شي کېدلی چې تمام صفر سره ضرب کړو، دا ټولنه د بحران سره مواجه کړو، لا قانوني سره مواجه کړه. دا له سره د دولتدارۍ په اصولو خبر خلک نه دي. زه به یو مثال بلم راوړم، بیا به ستاسو رئیس د ترافیک د ولایت کابل درې میاشتې کورس د ترافیکي لوسته دی، د دې په ځای چې کلي جوړ کړي چې زر مشکله حل کړي، د ازي د موټرونو د کنټرول باندې ولاړ دی چې دا موټر لایسنس لري که نه لري. بابا خو یو معمول دی او شوبې شوې، ته خو رئیس د ترافیک نه شوې، ته خو په دولتداري له سره په دې خبر نه یې چې معاش اخلي د رئیس د ترافیک او کار کوي د آمر د تفتیش د لسنسونو. دا نشي کېدلی، دا له سره په دولتداري خبر نه دي، په قانون خبر نه دي، په حاکمیت خبر. څوک کوم مسلمان به راته وښیي چې ووایي چې موږ اسلامي شریعت تطبیقول نه غواړو؟ داسې مسلمان د دې سره کلمه ووایي. اما دا په داسې رقم په داسې منافقت باندې نه کېږي چې دا وطن د بحران سره مواجه کوي او په نهایت امر کې په بې علمۍ په بې دانشۍ باندې پنجاب چوکیدار جوړي. دا د منلو وړ نه دی. هغه ځواکونه چې په طالبانو کې په دې وطن زړه درد کوي، اسلامي په اسلام یې زړه درد کوي، د اسلام د تطبیق دپاره کار کوي، دغه رقم باندې چې دوی روان دي، دا وطن د تباهۍ سره مواجه کوي او هدفمند د اسلامي افکار او نظریه په قطعي ډول په نړۍ کې بدناموي او مړه کوي. د دې دپاره هدفمند کار پکار دی. متاسفانه ډېر طالبان په دې خبره باندې هم دا د واقعیت د خبرې، دا د عمق د خبرې. متاسفانه د اورېدو غوږونه چې اسیر وادت کړی شي. متاسفانه
مننه ډاکټر صاحب، کور دې ودان، ژوندۍ اوسئ. له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو، د دیني او حقوقي چارو کارپو صلاح الدین سیدی، د ښځو د حقونو فعالې اوګې امیل، او د پانتون محصلې سریا نه هم درنګه، له تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه چې تر دې دمو زما ملتیا وکړه. تر بلې خبرونې ښې چارې.
وایم کور دے لگا لے ڈاکٹر عاشق اللہ خانہ، لگا چھ دوی مات مصیبت نہ تر پھوزے رسی دلئی
یارا چھنال گورا سزر تھوئے پر اختیاش دے مصیبت نہ میں اور آگے سے نہ پھوئے کب چھ سور سارا وکم
درانو آوری دوں کو دا چھ مات مصیبت عاشق اللہ لپارا سکولان کر لی دہی لوڑانگی راڈیو ڈراما کے دا آزادی راڈیو لسپو مہی روائی
دہی لوڑانگا راڈیو ڈراما دا آزادی راڈیو پلنڈو سپو نونا سیویش او پنزویش مترو چار شمبے دسار لسنی متریو لسو بجو پٹول افغانستان کی اوری دلائی شئی
اس Yeah.